سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو په وړاندې خپل ژمنې نه دي ادا کړي، اخوا یو شمېر ښځې هم اعتراض لري.
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم و طالبان ته څرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو.
اوروزګان کې طالبانو کارکوونکو ته تازه امرونه کړي.
دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر توضیح مه لنډوئ او لنګوټه به تړي.
له محلي سندرغاړو او هنرمندانو سره د طالبانو چلند غبرګونونه پارولي.
د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پرېدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې.
بهر ته له $5,000 نه د ډیرو پیسو په لیږد محدودیت خلک غوسه کړي.
د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې یو لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده. دا چې هر چېرته کولی شو، موږ کولی شو چې ځینې څخه استفاده وکړو.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو څارونکو وای د خځو په اړه د طالبانو پالیسی د خځو د ډلایز مجازات په معنا ده. په بدخشان او بلخ کې ترافیکی پیښو 4 کسان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي. او د ایران استخباراتو د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خورزنی ولیده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو یو ډلوای چې د طالبانو مشران د خځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د پراخې کچې تاوتریخوالی او تبعیض رسمن په یو دود بدلوي. د شننکو په خپل راپور کې چنن خپور شویلې د طالبانو د پالیسی د جنسیت پر بنسټ او د زیان رسونکو اقداماتو په وسیله د خځو او نجونو پر وړاندې د ډلایز مجازات په معنا ده. د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلوای چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د خځو د څنډې ته کولو د هڅو له کبله اندېښمن دي. دا څارونکي د کم عمر او جبري ودونو په هدف د افغان ښځو پر وړاندې د انساني قاچاق د خطرونو یادونه هم کوي. وایي په افغانستان کې هغه بنسټونه او میکانیزمونه له منځه تللي چې پخوا د ښځو د خوندیتوب او له هغو سره د مرستې لپاره رامنځته شوي وو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له هغه مهاله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر واک ولکه ټینګه کړه په دې اړه خبرداری ورکړی و. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي پیښه نن سهار د شهر بزرګ ولسوالۍ په کرنومي سیمه کې د یو کور لاوډ ډوله موټر د اوښتو له کبله وشوه. په بیان کې د پیښې علت د سړک خرابي بلل شوي. د یو بل خبر له مخې په بلخ ولایت کې نن په یو ترافیکي پیښه کې 9 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمانداني وایي چې پیښه د مزار شبرغان د لوی لارې په اوږدو کې د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. افغان خبریال فیصل مدرس او دوه ملګري د طالبانو له بنده خوشی شول. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ تیرونې د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې مدرس نږدې دوونې مخکې له خپلو همکارانو ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سره د کابل په نوي ښار کې په یو رستوران کې ونیول شول. یوټیوبر مدرس پرون د کابل لاورز په نوم پر خپل یوټیوب پانه را څرګند شو او د طالبانو له زندان څخه خپلې خاطرې بیان کړې.
د یو ټکی یادونه باید وکړم چې تحقیقات په ډیر ښه شکل ترسره شول. نه د زور مسأله وه، نه د زورولو. یوازینۍ مسأله چې زموږ لپاره زورونکې وه همدا وه چې یوه موده په زندان کې وو.
ښاغلی مدرس ویل چې دای په پنجشیر ولایت کې د یو ملکی وګړي د وژنې په غبرګون کې د خلکو د اعتراضونو په اړه راپور ورکول وروسته نیول شوی و. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خورزه او مدني فعال د ایران د پخوانی سلطنتي کورنۍ د یوې غړي د ستاینې په تور نیول شوی ده. په امریکا کې د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري آژانس هرانا چې د ایران د اړوندو مسایلو په اړه راپورونه خپروي وای. د ایران د استخباراتو د وزارت ایجنټانو فریدا مراد خانی د تیرې جمعې په ورځ ونیوله او د نوموړې پر کور د برید پر مهال د هغې ځینې شخصي وسایل هم ضبط کړل. هرانا آژانس خبر ورکوي چې میرمن مراد خانی د تهران ایوین زندان ته انتقال شوې ده. د فریدې مراد خانی ورور محمود مراد خانی په لندن کې دیره د ایران انټرنیشنل په نوم فارسي ژبې ټلویزیوني چینل ته ویل چې د خپل خور په خاطر خورا زیاته اندېښنه لري، ځکه دی وایي له هغې څخه هیڅ خبر نه لري او یوازې دومره پوهیږي چې د استخباراتو وزارت تر کنټرول لاندې ایوین زندان ته بیول شوی. نوموړي پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته ونیول شوه چې دا د ایران د وروستي پاچا محمد رضا شاه پهلوي د میرمنې فرح دی باستاینه پکې کوي. فریده مراد خانی د اعدام د سزا پر ضد او د وګړو د مدني ازادیو د دفاع لپاره د فعالیت په خاطر په ایران کې مشهوره ده. د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګومان ښایي بالستیک توغندي وي. دا په جنوري میاشت کې د شمالي کوریا له لوري د توغندیو د ازمویلو څلورم اقدام بلل کېږي. د جنوبي کوریا د پاوز ستر درستیز وایي چې دا توغندي ښایي بالستیک میزایل وي، خو دوی دا نه دي ویلي چې څومره واټن ویشتلی شي. او برتانوي خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبال خپرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او یو نیم تریلیون ډالرو ته رسېدلي. د اکسفام د یو نوي راپور له مخې چې نن خپور شو، د نړۍ لوی شتمن کسان د وبا پر مهال تر یو حده د هغو پریمانه پیسو په مټ نور هم شتمن شول چې حکومتونو خلکو ته د مرستې لپاره ورکړي، او په نتیجه کې د ونډو او نورو شتمنیو ارزښت لوړ شو. راپور زیاتوي چې د وبا له پایله په هرو شپږویشتو ساعتونو کې یو نوی میلیاردر زیات شوی. د اکسفام د راپور له مخې د نړۍ د لسو لویو میلیاردرانو شتمني د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده. په راپور کې یادونه شوې چې د کورونا د وبال پیل راهیسې د نړۍ شاوخوا 1.6 میلیون وګړي بېوزله شوي دي. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 0. هرات اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8. کندهار اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 8. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 8.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي طالبانو د ښځو د کار په مخنیوي سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو سره مرسته کړې. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ویلي طالبانو په دې پریکړې سره د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې سازمان په خبره طالبانو د سولې د مذاکرات پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته، د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خبره یې ډېر ژر خپلې ژمنې ماتې کړې. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان پړه وګڼل چې د ښځو د کار په مخنیوي سره یې افغانستان کې حالات نور هم ناوړه کړی دی.
طالبانو دا حالت نور هم ناوړه کړی دی. ښځې له کار کولو منع کړي، ځکه داسې کورنۍ هم شته چې هغوی ته یوازې همدې میرمنو خواړه پیدا کول، خو دوی اوس له کاره لرې شوې. طالبان په دې برخه کې پړ دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې په خبره همدا اوس له 90 سلنه ډېر افغانان کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دین اورین بل لامل نړیواله ټولنه او بیا لابل هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا بولی او زیاتوي. امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوای بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسی بند کړی دی، خو امریکا د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادۍ په اړه یو شمېر دلایل وړاندې کوي، مګر له دې هیواد سره د مرستو په دوام تل ټینګار کړی. هیدربار د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په اړه د طالبانو د حکومت د نویو څرګندونو په اړه چې تمه یې ښودلې، په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي وویل.
It's also worth mentioning that
دوی اوس اجمنه کړی چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی، د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي د نجونو او ښځو د کار او زده کړې سره مخالفت نه لري، مګر د یو شرعي چوکاټ او طرحې له جوړېدو وروسته به دا ستونزه حل شي. له پنځو میاشتو زیاته موده وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خواهی د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. هخوانر په کابل کې هم د افغانستان د مخابرو میرمنو بنسټ په نوم یو شمېر ښځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو حقونو ته ژمنتیا وښایي. د دې بنسټ مشري تاجوار کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته څرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن نه د ښځو چې راغلي دي او خلک ډېر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاه څخه، نو دوی مره دعوت کړه چې موږ هم باید خپل ژغ پورته کړو، خپل دریز معلوم کړو.
د بنسټ د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ سربیره په لوړو چوکیو د ښځو د ګمارنې، له ښځو سره د تبعیضي چلند مخنیوي او تر خواهی تقاوت شوي ښځو ته د هغوی د امتیازاتو د ورکړې غوښتنه هم وکړه. په وروستیو کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختې نیوکې د ښځو د حقونو د خوندیتوب له امله دي. دا انتقادونه وروسته تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د لارښوونو یا توصیې په نوم ښځو ته ځانګړي اصول معرفي شول.
ولسواکي دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
وروزګان کې طالب چارواکو دولتي کارکونکو ته امر کړی چې ګیرې ملنډوي او لنګوټو سره به دفتر ته ځي. د طالبانو چارواکو ویلي دوی د شرعي نظام د ټینګولو په لټه کې دي او خلک باید ورسره همکاري وکړي. د طالبانو د دغسې چلند په وړاندې تر دې مخکې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې خلک او مدني فعالانو اعتراضونه کړي، خو کوم ځای نه دی نیولی. په دې اړه پام وکړئ له وروزګانه دغه راپور ته.
د اورزګان ولایت د مقام یو استازي مولوی طایب پرون یک شنبه ناوخته دغه خبرې د اورزګان ولایت د مستوفیات په تالار کې د ملکی ونی د جوړسوي غونډې پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکي باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژيري پرېږدي. هغه وای دولتي کارکونکي باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او داسې لار غوره کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای دغه سپارښتنې د دغه ولایت د والي وی چې دوی ته وکړلې.
د ولایت د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والي صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زور تکرر باندې پاتې نشي او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازمه دا ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوه سي چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوزی ملنډوي. بل مسله د لنګوټي ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازي او لنګوټه به تړي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عامو خلکو ته هم امر کړی و چې ژیری دي نه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمېر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت ته مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د اسلامي نظام د تحفظ د پاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره مکلفیت درلودي. زموږ استاسی د ټولو علمای کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره زموږ استاسی مبارزه چې موږ روانه کړې وه دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه وه. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نس باندې به هم مسؤول یو.
ښاغلی خادم د دولت غصب شوو ځمکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دولت غصب شوي ځمکې دې خلاصې کړي. مولوی خادم دا هم ویلی چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغاني ارزښت له لاسه ورکړی دي او د یو عادي کاغذ ارزښت هم نه لري.
پر ټولنیزو شبکو هغې ویډیو تند غبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دوو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په دغه هیواد کې پر موسیقي بندیز ده. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر شپاړسمه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګه نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا دوه غږونکي په چاپ غږونکي د ځاځیو اصلي اوسیدونکي او مونږ یو اصطلاح ورته وایي چې خلیفه ګان، هغه خلک چې د پلار نیکه نه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پورې دلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود یې زما وجود را ماتوي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه هیچا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا ده چې له بهر غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې دی د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځی اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دي.
نور ویډیوګانې مې یو څو تر د مخکې راووتې چې ځای خوشی نه کړم. کله کله سړي سره الفاظ نه وي چې څه ووایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. پخوا موږ چې د انګلیسانو سره جنګ کړی، بېرته مو هغه جنګ په ډولونو په اتڼونو لمانځلی دی چې موږ جنګ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بېرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرایې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی و.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي تیرو دریو ورځو کې په څو ځلې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره اوتومات ماشینو ته مراجعه کړې، خو دغه ای ټی ایمونه لا نه دي فعاله. دوی داسې وخت دا خبرې کوي چې د طالبانو حکومت ویلي له درې ورځو راهیسې خصوصي بانکونو ته امر کړی چې خپل اوتومات د پیسو ماشینونه یا ای ټی ایمونه بیرته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
نږدې درې ورځې کېږي چې خصوصي بانکونو ته د طالبانو د حکومت لخوا اجازه ورکړل شوې چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه یا ای ټی ایم پرانیزي، خو یو شمېر کابل ښاریان وایي چې دوی لا هم دغو ماشینونو څخه د پیسو په ترلاسه کولو نه دي بریالي شوي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی سلیم وایي:
په میوان واد کې د افغانستان نړیوال بانک نمایندګۍ ته ولاړم، خو هغه بند و او هر څه ټول شوی و. د کابل ښار د زیرزمینی کې هم د دې بانک نمایندګۍ ته هم راغلم، خو هغه ځای کې هم څه نه و. د وزیر اکبر خان د دې بانک نمایندګۍ فعال و، خو د ای ټی ایم ماشین فعال نه و.
د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی بانک سرپرست اسدالله فیضی آزادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د یاد سیستم د فعالیدو په وړاندې چې کومې ستونزې پرتې دي هغه هواری کړي او دا ماشینونه ژر فعال کړي. ښاغلی فیضی وویل چې د طالبانو لخوا د بانک ته په یو استول شوي مکتوب کې راغلی چې هر اونۍ فی کس 1500 افغانۍ یا 1400 ډالر د صرافۍ د اوتومات ماشینونو له لارې اخیستلی شي.
زمونگ تخنیکی تیم اوس دی تیم دغه د کور بانکینګ سیستم سره د دغه کوم تخنیکی مسایل دغه په ایرودو باندې کار کوي. ان شاء الله زت زم کې د سیو سو ورځ کې زمونگ دا غوند او ای ټی ایم ماشینه فعال سي. هفته کې لکه مرکزی بانک کوم محدود المات لګري د ټولو بانکو ته که افغانۍ څوک نیسی به هفته کې 1500 افغانی او که یا دالر برداشت کی سلور سوا دالر کولی سی یا لیتیم ده ماشینون سخه یا ده خپل ده بانکی شعبو سخه پیسی رو باسی.
که چه هم د عزیزی بانک د اوتومات صرافۍ د ماشینونو د پرانیستلو د جزئیاتو په تړاو د دې بانک د چارواکو په نظر اخیستنې بریالي نه شو، خو د کابل ښار اوسیدونکي زهره وایي چې درې ورځې کېږي چې د یاد بانک یو شمېر نمایندګیو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، خو ای ټی ایم ماشینونه یې فعال نه دي.
دغه ورځو کې د عزیزی بانک ټیم ماشینونو ته مې مراجعه وکړه. نن مې هم مراجعه وکړه، خو لا تر اوسه نه و فعال شوی.
کابل خاریان وایي چې نور د بانکونو مخې ته له ساعتونو انتظار ستړي شوي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شکریا د کابل ښار یو تن اوسیدونکي وایي:
خلک ډېر ستونزو سره مخ دی. که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اسلامي امارات باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ای ټی ایم باید ژر تر ژره فعال شي او په دې برخه کې د اسلامي امارات رول ډېر مهمه ده، ځکه دغه محدودیتونه چې پیسې دې نور کم ورکړل شي د طالبانو لخوا وضع شوي.
خود افغانستان بانک وایي چې ټولو خصوصي بانکونو ته په یو مکتوب کې اجازه ورکړل شوې چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعال کړي. د دغه بانک بیان صابر مومند آزادی رادیو ته وویل:
د افغانستان بانک ټولو خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړې ده، هدایت کړی دی چې خپل ای ټی ایم ماشینونه پرانیزي. مونږ له لور نه رسمي اجازه لیک یا مکتوب خصوصي بانکونو ته استول شوی دی. خصوصي بانکونه هم د خپل یو پلان له مخې په دې باندې کار کوي او په تدریجي ډول سره به ای ټی ایمونه په کابل ښار او همدارنګه په خپل وخت سره په ولایتونو کې فعالیږي.
د جمعې په ورځ د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې رسنیو ته وویل چې د اونۍ په پیل سره سم به په ځینو سیمو کې د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعالیږي، هغه کار چې ظاهرا د درې ورځو په تیریدو سره لا هم نه دی عملي شوی.
یم د پیسو په مسله کې تمکیږو. له افغانستان څخه بهر ته د ډالرو د لیږد په تړاو د طالبانو حکومت له لوري د نویو محدودیتونو رامنځته کېدل د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې غواړي بهر ته ولاړ شي وایي دوی حق لري خپله شخصي پانګه له ځانه سره له افغانستان څخه بهر یوسي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ اعلان کړی چې له سوداګرو پرته اشخاص یا کورنۍ نشي کولای له 15000 امریکایي ډالرو ډېرې پیسې له ځانه سره بهر ته انتقال کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
یو دیش کلن محمود شاه د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. ټاکل شوی په نږدې ورځو شپو کې امریکا ته ولاړ شي. محمود شاه وایي چې د کور وسایلو او شخصي موټر په پلورلو سره یو اندازه نغدې پیسې راټولې کړي. نوموړی په دې باور دی چې بهر ته لتلو سره په پردي ملک یو اندازه نغدو پیسو ته اړتیا ده، تر څو وکولی شي د مسافرۍ په مهال د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. محمود شاه آزادي راډیو ته وویل د نغدو پیسو د انتقال په برخه کې د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به هغو کسانو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي چې بهر ته د تلو تکل لري.
دا مشکل ده موږ ټولو لپاره چې موږ د فامیل په سر باندې $5,000 څخه زیاته اجازه نسته وړلو ته، دا ډېره سخته ده. موږ ډېر زیات مشکلاتو کې راګیر کېدلی سو. کله چې موږ هلته سو نو موږ هلته دواو ته ضرورت لرو، مریض پیدا کېږي، همداسې لباسونو ته ضرورت لرو، او یا هم کېدای سي چې موږ معلومه نه ده چې تر کله پورې په بهر کې کار ترلاسه کوو. د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده. دا چې هر چېرته
د طالبانو حکومت ریاست الوزرا د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته له دې وروسته هیڅ فرد او یا کورنۍ نشي کولای چې له $5,000 ډېرې نغدې پیسې له ځان سره له افغانستانه بهر انتقال کړي. حال دا چې پخوا دا اندازه د اوس دوه برابره وه، او هر کس حق درلود چې له ځانه سره تر $10,000 پورې $10 انتقال کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل دا پریکړه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د مدیریت لپاره شوې.
هوا نوردی وزارت لارښوونه سوي چې د هوا د لارې نه که څوک ته باندې تلل له $5,000 ډېر ځان سره وی نسي، او دا اصول په ډېرو هېوادونو کې شته سي. هغوی خپلو هېوادونو نه د ډالرو انتقال د کرنسي انتقال ته اجازه نه ورکوي چې بې ضرورته یا ډېر وي. او البته که څوک د تجار وي هغوی بیا استثناعات لري. کوم کسان که شخصي توګه باندې باندې ځي هغوی له $5,000 زیات نسي وړی.
د اقتصادي چارو پوهان له یوې خوا دا پریکړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چې له جدي اقتصادي ناورین سره مخ دی ګټور بولي، خو په دې باور دي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې یو ځل بیا نارسمي اقتصاد په دغه هیواد کې وده وکړي. اظهار الحق فضلي یو له دې پوهانو څخه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به له حوالې سیستم څخه استفاده ډیره او دغه شان د پیسو د قاچاقونکو په ګټه تمام شي.
دا کوي سي د حوالې د سیستم سره مرسته وکړي او حوالې ته سیستم نور هم تشویق سي او د ته زمينه سازي وکړي، ځکه د حوالې سیستم یو غیر رسمي اقتصاد ده. هلته موږ د غیر رسمي قسمت اقتصاد مخنیوي کوو، دلته بیرته موږ ورته زمينه سازي کوو، ځکه هغه افغانان چې رسمي مراجعو څخه دوی نسي کوی پیسې وباسي، دوی به د قاچاقبرانو له لارې او د حوالو له لارې د غیر رسمي اقتصاد له لارې یو ډېره لوړه فیصدي سود به دوی ورته هلته ورکوي، یو ډېره برخه پیسې به هغوی ته ورکوي، تر څو د اړتیا وړ پیسې یا هغه پیسې چې دوی له مختلفو مراجعو څخه ترلاسه کړي دي هغه له افغانستان څخه وځي.
د نارسمي اقتصاد د ودې او د غشان د پیسو د قاچاق د ډېرېدو په اړه د شته اندېښنو په اړه پوښتنې مو د طالبانو له حکومت سره هم مطرح کړې، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې، خو برعکس بېوزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا چې څنګه جزئیات له اسدالله لودی اورو.
د آکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خوا ته بیول شوي دي. آکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18مه داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د آکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر 6 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د آکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوي چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړه کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio